Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوې څلرمه، د جنوري میاشتې څلرویشتمه. په خبري راپورونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي ناروی کې دي، څو د طالبانو له استازو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له بهر میشتو افغانانو سره وکتل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه لا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروی له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی.
ځینو کسانو انتقاد کړی چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کېږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کېږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرسته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د روسیې وغوښتل چې د اوکراین په مسله کې له احتیاط څخه کار واخلي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. ناروی کې هغه غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام کوي او د بیلابیلو غربي هیوادونو چارواکي له طالبانو سره بحث تکشینی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پرونی بریا سره شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې پر یوه زندان په حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازی به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبې پوره سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیعه وګړي پکې اوسي، پر یوه موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په وژل سوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لوی لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې زموږ دغه سي یو مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون ویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل،
کرکټ ملي لوبډلې نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیک په دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روانه جنوري میاشتې په 25 نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړ د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وجلسو کسانو شمیر 114 دی شته پورته سوی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې کړی ده. د پنځمې نه وخت څخه باندې سلو افراطي وسلوولو په حسکه شار کې پر یو زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشی کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 45 کورد جنگیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل شوي دي. دا لیکلی چې سوریه درې کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه. لومړی وار دی چې د دې ډلې جنگیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریه په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 5 ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3.
خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل او د هوا د حالات اټکل نه هم خبر سوی. اوس ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروی کې د څو د طالبانو له استازو سره خبری وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروی له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي د ناروی پلازمینې اوسلو ته تللي، چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیزه پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګانیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماټان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروی ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شوو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15 هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړی ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وسوې، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همداراز د مشورو په دوام تاکید وسو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت حمایت کوو، د حکومت حمایت کوو، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمې ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اسلوب قربتوب د ناستې په اړه ګڼ غبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اسلو است که
د اسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د وسطه خونځې او د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبی ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اسلو په قربتوب د دې ناستې پر ضد اعتراضونه کړي. د ناروی ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. لا غیر د ناروی یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروی د ښي اړخ اف آر پی ګوند مشر سلوی لیستاوګ په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالر دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشر سلوی لیستاوګ له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپله هر څه واضح کوي.
ومردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اسلو له غونډې ډېره تمه نه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هیواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې او په خبرې د اسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماما نه سي، خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اسلو له ناستې سره هممهاله یو شمېر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمېر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هېوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته وویل،
د قسمت نشست اسلو متاسفانه
له بده مرغه د اسلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر دیره اسانچاری هیواد دی. له همدی عمله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
د بشری حقونو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به یې اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروی کنفرانس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي ښودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیلی.
اغلی یفتلی ادعا کوي چې هغه کسانو چې په دغه ناسته کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړی، ځینې هغه څیرې دي چې په دې وروستیو کې په یو ډول له طالبانو ملاتړ او هغوی ته لابیتوب کړی. د اسلو د ناستې په باب دا ناهیلي په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راوروسته له شته کړکېچن حالت څخه د وتو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل،
هغه شی چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا دی چې طالبان دریسته کوم بدلون ناراضي. طالبان اوس اسلو ته تللی دي په دې هڅه چې نړیوال دریسته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی، ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریز په خپله معیارونه استوار دی.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کنفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بېلابېلو هېوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي چې هلته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې د تورستونو د ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره چې تجارب لري، مشورشي مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره شي.
ناروی اروپایي هیواد دی، خود اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمینه سازي شوې. ویل شوې چې دا غونډه به درې ورځې وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: یو افغان شعر امریکایي زده کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا محبی په نوم د یولسم ټولګي د یوې افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو، کله چې محبی په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا، دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد ټیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلي چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یوې زده کوونکې ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان نجونې د دې لپاره یوه الګو دي. یورو ایشیا ریویو خپرونې د طالبانو هغې پرېکړې ته کتلې چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړې لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پرېکړه کړې چې ځانمرګې بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګې برید کوونکې به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کېږي. مقالې د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګې بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې شاوخوا 2500 حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډېره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدنی فعال سخی بهزاد آزادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلي او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې په رښتینی ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا آزادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت یې ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته ویشي، دمرسی خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک له لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویاندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د وروستیو اورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستیو اورښتونو سخت زیان رسولی دی. وایي په وروستۍ واوره کې د کور چت راغورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمر الدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دېخوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 240 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو اورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیځ وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال شوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیځ وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیځو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه بېګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي. نو اوس که دا پیل شي د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرف کړي. آن د دې ترڅنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له لویدیځ غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زیلینسکي استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي؟ د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنې د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. نور مسائل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبې پر سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. چارواکي وایي چې د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې کولی سي خلک دغسې یوه مرکز ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا پالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره یې 40 امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کرد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نښته کې د وژل شوو کسانو شمیر 146 ته پورته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت کارکوونکو د کورنیو غړو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووځي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنیولې ده. زما یو بېم پس موږ نه شات مولې نه ورکی ده. خدای نه دیری زه یو پښانی پرې ده. یا زنه لرم بچان لرم دوه ډیر سوالي کند شوزه یم ولې به خدای و ګیرې د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکې چې مې پیان لاړه مسکر داله ووتم طالب داله ووتې. خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان یو. خو یا به دې جنګونه سره کوله مرمیانې شیان به په مشکې مشتلې ګمان به په مشکې مشتلې. خو دغه دې ګودان کړو چا ګودان کړو.
بخنمت د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي د عدالت د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغه چې خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم.
مہاجرت کی مخکینی دولت کی منگ چاہے ہاتھی وہ مکلی دفتر دولت کی مجبور و په ولګ یو د تند او سخت حالات سره مخامخ یو.
زات په خوش خبرې کوم عرض می داد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې و به طرفانه راول لازم ما پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري، ځکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران مشران خلق شته دی، ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ په کونړ کې په بل ورځې اتک صاحب شهید شلو غیر حق ویشتل شو، ولې څه شو؟ د عمر فاروق دلته عدالت هم څهوي سل دوري ووهه، څه نور عدالتونه هم څکله، په ورځ د قیامت به تاسې الله رب العزت ته څه جواب ووایي؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.